امران دی کو د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د حقیقت مندون کې هیئت د مندونو له ریپورت خبر شي. نور ریپورتونه هم لرو، خو لومړی سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرخطونه د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل ریپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا چارواکي وایي ټاکل سوی د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لار نن پرانیستل سي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی. د خبرونو تفصیل: د کندوز د پیښو حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل ریپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو مشر فاروق وردک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل ریپورټ لازمي برخې روان اونۍ له ولس سره شریکې کړي. دی وایي ټول ریپورټ په 200 پاڼو کې لیکل سوی. د ریپورټ مرستندوی اسناد 2000 پاڼې دي چې له خلکو سره پکې خبرې سوي دي. ټول مواد د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل سول. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې د دوی ریپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل سوی او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانیستل سي. وسلوال طالبانو پرون د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو، منګل، احمدخیلو، ځاځي اریوب، پټان او جنیخیلو ولسوالۍ ته تلونکې لاره ځکه وتړل چې دغو ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوراخیل ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو پر سر دوسر مخالفینو له مقاومت ته لاس اخیستی او پښې یې سپکې کړي دي. دی وایي بدبختانه هغه وسایل چې سړک یې باید جوړ کړی وای ناوخته راورسېدل. تاسو پوهېږئ سیمه غرنۍ د یو کمر راپرېوتې دی، هغه چې لرې کړه سو سبب لار پرانیستل سي. د پکتیا امنیه قمندان زیاته کړه چې د بلډوزرو او نور وسایلو په مرسته د لارې د پرانیستلو هلې ځلې روانې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د غور والی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دوو ښځو باندې جنسي تیری نه دی سوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته د بیا ځایه وړاندیزونه سوي دي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د نوریا په نامه دغې زندانی ښځې له محبس څخه د والي سیما جوینده د لیدنې پر مهال پرته له دې چې د کوم کس نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل چې یو څارنوال قید کمول په بدل کې دغه وړاندیز ورته کړی و.
تو یک دلیل خلاص
میخیری کی
بیاک
رودری کی دا وای هغه راتول چې ته په یو دلیل خلاصیدای سي، یو دلیل لري اشاره وکړه. هغه سرانوال کچيري اوس ماته مخامخ کړی ایزې پیجندلې سم اشاره وکړه چې بللار دا د چته لخپل وجود کار واخلې. د غور والی سما جویندا ورسته تر دې د غولات محبس لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسی په دې ورستوي کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او سرانوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیاری سوی دی. بیا هم شرغلاست. د رومانیا چرواکی وای تیرش په پایتخت بخاریس کې په یو نایټ کلب کې چاودنی او ورلګیدنی لږ لږ شپږوش کسان وژلي او اته اتیا نور ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنۍ چارو وزارت مرستیالو ویل دا پیښه د بخاریس په ښار کې په ورستوي لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ټکو. اینه شهیدان وای د نایټ کلب د ننه د اورلوبي چاودنی وسوي چې لاملې د ودانې چت او ستونو اور واخیست. یو اینه شهید رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اور څخه د تیښتې پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سول. د رومانیا د صدر اعظم رسټیال ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د نړۍ مشران وای د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو سفر مخته سوی، خو د بشر لاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې له خپل روسي او ایراني سارو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو پر دوام موافقه کړې ده. بل خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فایبوس وویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپا اتحادیه د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه سیاسي پروسه پیل شي. د سوریا په اړه د ویانا په دوه خبرو کې د شپږو هیوادونو ډیپلوماټانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخسته. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشر حقوقو د ناوړه وضعیت په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپلې لیدنې نن پیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون وویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندیسو کسانو خوشي کېدل، د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو او خبرلاند د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي ژمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده. د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 14 میاشتې بند محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین نومیږي د فبروري په میاشت کې یې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوزونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپاره کړي وو. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس ووژه دی به ورته تحفه ورکړي. د محکمې قاضي وویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبرې پاروونکي بللي چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نسي کېدای. اوس دا 9-15 کلن کوردي ملا دوه اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. او د ناټو یو لوی قومندان وایي روسیې تېره میاشت یو توغندۍ وازمایه چې ښکاري په خپل دغه کار سره د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یوې معاهدې څخه چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ ده سرغړونه کړې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریډلوب له دغه توغندۍ په هکله تفصیلات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې دغه ازموینه د یو لړ ازموینو له ټولو نوې یوه وه چې کېدای سي په هغوی کې د 1908 میلادي کال یا د INF یا د منځني واټن اټومي ځواکونو د معاهدې څخه پکې تیری سوی وي. تیر کال امریکا د لومړي ځل لپاره د دغه معاهدې څخه د سرغړونې تور په روسیې ولګاوه، خو مسکو په کلکه رد کړ او حتی په امریکا یې تور ولګاوه چې په وروستیو کلونو کې اروپا کې د رادار سیستمونو او نورو تخنیکونو په لګولو سره خپله دفاعي معاهدې څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کندز د پیښو حقیقت موندونکي کمیسیون وایي چې خپل نهایي ریپورټ د افغانستان حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې په کابل کې سوله خوب نه دی تر نامه لاندې یو نندارتون جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم هڅه کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د نورستان په برګ مټال کې پرون جګړه شوې ده چې پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه مو له دې هم خبره وچی شاروخ خان چې د هندي فلمونو یو ستوری دی 50 کلن شو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. نور ریپورټونه هم لرو. ساینس او ټکنالوژي پروګرام او ازادي اورېدونکي هم له یاده مباسي. د کندوز پیښو حقیقت موندل کې کمیسیون وایي خپل نهایي ریپورټ د افغانستان حکومت ته سپارلې. دغه ریپورټ د افغانستان د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ریاست پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی. سلطان محمد سروري تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورټ یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس، د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچېرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش ته مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروري توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به انشاءالله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپل ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې د دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلي دي. له خلکو، سیمه ییزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړي دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوطه وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو څوارلسو کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او مأموریت وغځوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سوله خوب نه ده، دا د هغه نندارتون سرلیک دی چې پرون یو شمیر فرهنګي ټولنو په کابل کې پرانیست. پاړه نور تفصیل له سید کمال شارف نه اورو.
د یادو فرهنګي ټولنو مسلینو له قفسونو څخه د څو سپینو کپتورو تر خوشي کېدو وروسته وویل غواړي په خپل دې کار سره د حکومت د سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه نندارتون چې د جمعې په ورځ تر ماپښین وروسته په کابل کې دارالامان قصر ته څیرمه ترسره سو، مسؤلینو یې هدف د سولې فرهنګ ته پراختیا او په هیواد کې د روانې جګړې ختمول وبلل. د همدې فرهنګي ټولنو له ډلې د فرهنګ خاطرۍ افرینان مسؤل بارش سروري ازادي راډیو سره خبرو کې د نننی پروګرام په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
ای برنامه کې موږ شاهدش بودین به خاطر تبس
د وایز موږ د نننی پروګرام هدف د خلکو پر شونډو باندې د خندا راوړل وو. د دې ترڅنګ موږ د سولې کفتری چې په قفس کې بندي وي هوا ته خوشی کړې او غواړو په دې حرکت سره یو سولیز فضا رامنځته کړو
تر دې چې بدرم فضای صلح و امید را ایجاد وکړو.
د همدې نندارتون پر مهال یو شمیر پلاستیکي تومنچې د نمونې په ډول پر ځمکه کښې شول سوې او په هیواد کې د روان جنگ د ختمولو په نعمت یې ورباندې سرې کرښې تاو کړې. د دغو ټولنو مسؤلینو وویل چې تر دې مخکې هم په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د روان جنگ د ختمولو په هدف ورته پروګرامونه ترسره کړي دي. دوی وایي چې دا نندارتون یې په هیواد کې د سولې د جوړېدونکي پروګرام تر جوړېدو مخکې چې ټاکل سوې د نومبر میاشتې په پای کې په کابل کې جوړ سي ترسره کړ. دا نندارتون چې د ټولو پر مخ خلاص و د بېلابېلو مدني ټولنو د غړو تر څنګ ګڼو کسانو پکښې ګډون کړی و. د دې نندارتون دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو سره خبرو کې په اوسنیو حالاتو کې د ورته نندارتونونو ترسره کول ګټور وبلل.
و ای که ای پروگرام ها را برگزار کردن واقعا
دا کوم پروگرام چې نن تر سره سوز مړ لپاره ډیر جالب او شو، ماشاءالله ټول ځوانانو پکښې ګډون کړی وو. زه هیله لرم چې دا ډول پروگرامونه نور هم په کابل کې جوړ سي ترڅو نور ځوانان هم سولې ته وهڅول سي. نور باید زموږ په هیواد کې جنگ ونه اوسي. دا کومه ننداره چې موږ نن ولیده ډېره په زړه پورې وه. دا ټولې د سولې نښې دي. په واقعیت کې ټول افغان ولس د سولې غوښتونکي دي، په خاص ډول ځوانان. باید په دې برخه کې نور هم کوششونه وسي ترڅو په هیواد کې یوه سرتاسري سوله رامنځته سي. د دې نندارتون ګډونوالو خپلو خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو او په هیواد کې د یوې سرتاسري سولې غوښتنه وکړه. دا یوازې د دې نندارتون ګډونوال نه دي چې په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسېدو غوښتنه کوي، بلکې ګڼ هیوادوال وایي چې د هیواد څو لسیزو جګړو خسته کړي او باید په هیواد کې یوه سرتاسري سوله رامنځته سي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ولایتونو څخه د مستقیمو رپورټونو په لړ کې د فرا ولایت تزو د غلطه زموږ خبریال احمد شاه فطرت وایي چې په فرا ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله یو شمیر ښوونځي تړل شوي دي. فطرت صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي، په دې اړه که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي.
اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، په فرا ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله په دې وروستیو کې تر تلوی او زیات څنګه چې هغه شذینه او نارینه دواړو برخې دي تلل شوي دي. مخکې دا څنګه د فرا په پشترود ولسوالۍ کې، شیبکو ولسوالۍ کې او پشتکو ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو له امله تلل شوي وه. خو اوس په تېره اونۍ کې دغه لړۍ د فرا مرکز ته هم غځېدلې او خلک یې ډېر اندېښمن کړي. د فرا د مرکز شاوخوا تقریبا په 10 کیلومتره 8 کیلومتره کې هم ځینې ښوونځي هلته د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او د هغو ښوونکو او سرښوونکو ته د ځینو کسانو لخوا ګواښونه شوي چې تاسو ښوونځي وتړئ که نه تاسو سره به بد چلند وشي. دا د ښوونځي تړل تقریبا د 15,000 یا 18,000 په شاوخوا کې په فرا کې ماشومان او نور تنکي ځوانان د ښوونې او روزنې څخه بې برخې کړي چې خلک یې هم واقعا ډېر اندېښمن کړي.
فطرت صاحب دا خو په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبانو په ځانګړې توګه د دوی نوي مشرتابه بیا بیا ویلي دي چې له ښوونځیو سره به کار نه لري او ښوونځي به نه تهدیدوي. نو په فرا کې تاسو څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان دي او که نه نورې ډلې دي چې د ښوونځیو د تړلو هڅې کوي؟
ما په د فرا د والي او همداشان د پوهنې ریاست سره په دې اړه څو واره خبرې کړې دي. دې کته هم یو لامل د دولت وسلوال مخالفان بولي، خو په سیمه کښې چې موږ معلومات کړي دي ځینې نور عوامل هم شته او پخپله د دولت وسلوالو مخالفانو یا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه مستقیما په دې اړه رسنۍ ته هم څه نه دي ویلي. دوی دا ښوونځي تړلې وي. ځینې کسان په سیمه کښې وایي چې یو لامل یې خو امنیتي لامل ځکه چې فرا کې اوس ناامني هم ډېره شوې او ناامني مرکز ته هم نږدې شوې، یعنې د مرکز په 40 کیلومتره کښې وسلوال طالبان شتون لري. یو دا عامل دی. او په ځینو نورو حالاتو کښې ویل کېږي چې ځینې ښوونکي هم نه غواړي چې دوی وایي ماشینه لرې دي، ځینې بانې جوړوي او حتی په ځینو ښوونځیو کښې په خپله ښوونکي هم نور ښوونکي ګواښي. نو د فرا والي محمد آصف ننګ په دې اړه بیا تېره اونۍ یو پیغام صادر کړی چې هر ښوونکی چې مکتب یې وتړل شي هغه به جزایي کېږي او حتی محبس ته به معرفي کېږي. خو دغه ځینې جدي اقدامات شوي دي، یعنې نور عوامل هم شته، مستقیما خپلو طالبانو ته ډېر حده لاس نه لري. او موږ هم دلته په سیمې کښې چې خبرې کړې قومي مشران او سپینجرې وایي چې دوی هڅه کوي دغه ښوونځي خلاص کړي، خو تر یوه اندازې دلته امنیتي ګواښونه ډېر دي.
ډېره زیاته مننه.
ریاست هم وایي چې د
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی احمد شاه فطرت چې له فرا ولایت څخه یې دغلته د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ویل. ویل کېږي چې د ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ښوونځي بیرته پرانیزي. په دې اړه د وسلوالو طالبانو چې په سیمه کې په جګړو بوختي دریځ هم مهم دی چې د ښوونځیو د پرانیستو یا تړل کېدو په اړه یې په ډاګه څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ بل خبریال روحلان وري ته ورځو. دی په کونړ کې دی. په کونړ هغه ولایت دی چې زلزلې تر ټولو سخت ځپلی و. همدارنګه له نورستان نه رپورټونه وایي چې دغلته د برګمټال په ولسوالۍ کې پرون جګړه شوې ده. انوري صاحب سهار دی په خیر، خپرونې ته ستړی مشي. لومړی راته دا ووایه چې د زلزلې نه وروسته اوس دغلته د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی؟ مرستې وررسېدلي دي او خلک بېرته ځای پر ځای شوي او که نه؟
مننه صاحب تاسو او درنو زه هم سلامونه او سهار په خیر وایم. دغه لکه څنګه چې تاسو ویلي چې کونړ د ولایتونو څخه دی چې زیات تلفات په دغه زلزله کښې لیدلي دي. زیاتې سیمې داسې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي. په هوارو ځایونو کښې یا د ولسوالۍ سره نږدې په دغه ساحو کښې اوس هم کومکونه ویشل کېږي. پرون په مرکز اسدآباد کښې د NRC یا د ناروې یوه مرستندویه ټولنه ده چې هغې د خوا نه 46 کورنیو باندې مرستې وویشل شوې چې 8,000 افغانۍ وي هرې کورنۍ لپاره، درې کمپلې وي او یعنې غوره غیر خوراکي مواد و هغه وویشل شو. همدارنګه په وټپور کښې د IOM له خوا نه په 63 کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وایي چې په ټولو ولسوالیو کښې سروې روانه ده او دغه ولسوالۍ چې دي په بېلابېلو خیریه مؤسسو او دولتي ریاستونو باندې ویشل شوي دي او هر اورګان مکلف دی چې هلته مرستې ورسوي. خو بیا هم دوی غوښتنه کوي چې باید مرکزي دولت او نور مرستندویان چې دي هغوی دوی سره همکاري وکړي او زیاتې مرستې ته راولېږي، ځکه چې دلته 10 کسان وژل شوي یو سل او پنځه ټپیان دي او له پنځه لسو زیات کورونه تخریب شوي دي، ویجاړ شوي دي. نو تاسو ته معلومه ده چې کونړ یو یخ ولایت دی، دلته په هغه سیمو کې چې اوس ځلدي خلک ځپلي دي هلته واوره به شروع کېږي، اوس هم لږه لږه شوې ده، یخنی ده او بې سرپناه ژوند کول ډېر مشکل کار دی.
دا راته ووایه چې د تاسو نوم یو رپورټ درلود په برګ مټال ولسوالۍ کې چې نورستان ولسوالۍ د پرون جګړه شوې ده، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
مننه صاحب، دغلته پرون سهار پنځه بجې د والي په وینا چې په سلګونو وسلوا چې داخلي او خارجي پکې شامل وو هغه حمله کړې د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ باندې. تر مازیګره پورې دغه جسدي بام درلود. والي وایي چې په دې کې درې سرتیري وژل شوي او یولس ولسی وګړي او سرتیری ټپیان دي او همدار شلو پورې وسلوال وژل شوي او زیات نور ټپیان شوي دي. جګړه پای ته رسیدلې ده خو بیګا هم ما چې کوم معلومات واخیستل خال خال په دغه ځایونو کې کېدلې، خو هغه جګړې زور چې دی هغه مات شوی دی، نشته دی. او همدا ان صاحب، دغه نورستان کې هم زلزلې خلک ځپلي دي، تقریبا مونږ چې کوم راپورونه اخیستي وو کسان مړه دي، شپږ اویا زخمیان دي، په سلګونو کورونه هلته ویجاړ شوي، همدارنګه څاروي د منځه تللي دي. نو هغه خلک هم مرستو ته اړتیا لري. والي وایي چې پرون په دواب نورګرام کې مرستې ویشل شروع شوي دي، وانټرېګل ته بېګا رسېدلي. همدا دوی کوشش کوي چې نور ولسوالیو ته چې چېرته ځایونه اوښتي دي هلته مرستې ورسېږي. خو لکه څنګه چې د کونړ چارواکي د زیاتو نورو مرستو غوښتنه کوي، همدارنګه هغوی هم دا غوښتنه کوي چې باید په وخت باندې هغه زلزله ځپلو ته مرسته ورسول شي تر څو.
ډېره زیاته مننه انوري صاحب له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، په کونړ او نورستان کې د ازادي راډیو خبریال روحلان وری و چې د دغه دواړو ولایتونو د زلزله ځپلو په وضعیت او همدارنګه په برګ مټال کې د جګړې په اړه معلومات راکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې لپاره ګټور دی او د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ترسره کول غواړي. له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي پاکستان یې هرکلی کوي. د دغه وزارت وایند همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربه ضب پوځي عملیاتو کې د ښو او بدلو توپیر په ټول وسلوال ځپي او په خبره چې دغو پوځي عملیاتو په لږ وخت کې ښې نتیجې ورکړي دي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضي خلیل الله د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شام خاني هغو څرګندونو ته په اشاره چې وایي ایران چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره له پاکستان سره ګډ کار وکړي، وویل پاکستان د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان په سوله کې رول ترسره کول غواړي. اصل مقصد دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي او که څوک په دې لړ کې له افغان دولت سره خبرې کول غواړي چې د سولې د مذاکراتو لړۍ د بیا پیل کړي، نو دا به دغه هیواد په ګډون افغانستان او سیمې لپاره یو ګټور ګام وي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران د ملي امنیت دالي شورا منشي پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې او همدارنګه د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو لپاره ګټور وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند همدارنګه یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپله خاوره د خو بدله توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي او ادعا وکړه چې نړۍ هم د تروریزم د ځپلو په لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. قاضي خلیل الله د څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي تېره ورځ ویلي وو چې لا هم په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه شته دي او پر پاکستان یې غږ کړی چې په دې لړ کې د جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 13/14 میلادي کال د جون رئیس ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د ضربې ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی لسګونه مرکزونه یې له منځه وړي، خو خپلواکو سیمهییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دې دا پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان ټاپوګانو ته نږدې د کډوالو دوه بیړۍ په دې وروستیو کې ډوبې شوې دي. ویل کېږي چې په دې کې یو شمېر افغانان هم سپاره وه. فرشته جلالزی پی رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې د دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزوری دریځ د شرم وړ دی.
تونیزو د دې مېره سفته تا کیماته تو ایګیو دن خبرارن اپلا نکروس پروسفیګس
سپراس وای زه د اروپا د رهبرۍ په کړی کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تیره شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوي دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راویستل سول چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لږتر لږه 18 تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړ شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د یوې ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل:
اوس د جوی حالت خراب شوی دی. اوس په سمندر کې ډیر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کښتۍ کې دا کښتۍ زاړه دی له یو نه لبر نه په دې کې ډیر کسان د دې له کبله ډوب کېږي. لږ خرابې هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوب کېږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا پرتلا ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغله ردموند وای په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په وروستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په وروستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم شوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
زموږ غلا ازادي راډیو نه اوري. دوستانو، شاروخ خان 50 کلن شو خو وای چې له سینما نه لاس نه اخلي. په دې اړه یو ریپورت زموږ د خبرونې په دوهمه نمایي کې اوریدل شي. اوس هم راځو یو بهرنی ریپورت ته. هغه دا دی چې د امریکا وای په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د منځلارو مخالفانو سره پوځي مرستو لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه لري. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریه ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. یو وار بیا د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمر شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
د کندز د پیښو حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل ریپورت حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانستل سي. د غور والی د ولایت په محبس کې لزندانی شو د سره تر لیدو وروسته ول چې پر دغه شوزو باندې جنسي تیرې نه دي سوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو سرنوالان لخوا شوزو ته د بیا ځای وړاندیزونه سوی چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د رومانیا چارواکي وایي تیره شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې له امله شپږ ویشتنه وژل سوي او اته اتیا نور ټپیان سوي دي. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د سولر لیمکلن بحران د حل لور ته یو سفر مخته سوي، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل سوي نه دي. او د ناروې یو محکمې پرون د غلطه یو کوردي مولا په 13 میاشتې بند محکوم کړ.
شاروخان چې د هند سینما وتلې لوبغاړی دی 50 کلن شو، خو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. د هند سینما دغه مشهور ستوری وایي چې لکتر لږ غواړي 15 نور خورا ښه فلمونه جوړ کړي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ساینس او ټکنالوژي او ازادي اورېدونکي له یاده مباسي.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاهرخ خان دغه راز وایي، غواړم مخکې تر دې چې مړ شم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاهرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چینای ایکسپریس په شان بریالی شوي دي.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
د شاهرخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشاله کړي ده. د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پا پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکټونکو وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکټونکو په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وای شاهرخ خان دا ورتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پروینجلې مېن کړي او دونیم ساته لیدونکې لزان سره په فلم کې وساتي.
کومه پته څنګه به پک نه وایي صرف وخت دی ذرا آپ کی امانت ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی.
په ورسیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري ډاکټرا ورکړه، د دې یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه ډاکټرا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ش احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید 6.8 میلیون ډالر اټکل کړي او د په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے
دا سائنس او ٹیکنالوجی دنیا
گوگل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. او ولې ځینې حیوانات لکه سمساره د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ د ساینس او ټکنالوژۍ د لړۍ په دې برخه کې د دغو دوو موضوعاتو په اړه معلومات درکوو. گوگل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. گوگل وایي چې په لومړي پړاو کې باید انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیزیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کېږي چې یوازې 2.5 میلیون تنه یې له انټرنیټه کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متر لوړ د انډونیزیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 3 میلیونه انسانان چې حاضر ده له انټرنیټي خدماتو به برخه دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې ازمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ استرالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړي وایي چې د پوښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمسارې په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یوه سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو واوسي. کله چې د حیوان یوه سترګه پټه او بله پرانیستې وي د مغزو نیمه خوا یې فعاله او نیمه ویده وي. فعاله برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاتروپ پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یوني همس فایر نومیږي. تمسا په دې مشهوره ده چې ډیر وخت په یوه سترګه خوب کوي. پر تمسا سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یوه سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونې مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نامنې په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا ونې د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نامنې څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی اوریدونکو په شخ پیل کوي ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ جزا کسه معلم قدیم خبره کوم. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ جزا خلک ډیر په عذاب اخته دي. دا په نکهه او په زراعه او حیوانان انسانان پر دښتو او پر دې باندې باندې دي او په کوله پسونه په دغه ډیشانو چې کمپاین یې سره غورځي او سره غورځي دا وانونه او دغه واټه پوسټې ټول راټولې سوي دي چې سمسلاخت او کم کوشت او سګزاید او خرابه ده او کنجاکت کښته ګرځي دي کښته دي ځخ دي دا ټول پوسټې راټولې سوي دي د صالح خان په وطاق نه نوتلې دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسب بالا د دې او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نشه دا نقشه دي بالا پښته کرام کې په پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کې موږ درې جمهور ساتو دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټې دا ودانه پوسټ په لاره وسره کې دی یاد پوری باندې د یلمن درو پر غاړه دي او یاد یو تر اوج سمدم جنگ وسره کې طالبان دي شي واخی او خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وسله او فاته دي سو دا دی و چې نیک ما شو په لید دا ټول د جسام چې مخته دي سوي دي وروره نه دا ملیان او پرېږدې وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ ولا بیا چې ان کی پاته دی وروره وسه لویه ولو کنه پرې ځه کام پر کی نو زما دا الور مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې یو اقدام دی د رئیس جمهور و کی د مشران دی وروره و کی چې دا خلک خپل کوروته ولا شي دا شندار به در دی وروره څکل څکل دی و سلام
بله سلام علیکم ز اسمت لهلمن ولایت ز خبري کوم د ندالي ولسوالي د چنجر د سیمه څخه و زادي پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته تاسو مش پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدویق کې چې دا ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځلوال طالبان د 10 ستر روان دي او ولایت خبره ولاړ ده نو مش چیرې ولاړ سره سره ژوند سي السلام علیکم او پیغام مصطفى بله سلام علیکم زه اسمت هلمن ولایت د ندالي ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم ولوال طالبان د چنجر سیمه ونیول او پر بشره باندې ورلسی ولایت ورغلې دي دا حکومت خپل پوسټ ور لکه تاسو کار دی او ملچانې په خلاص سره او چارواکي دی وجل کیږي دغه ته دی تام نه کوي مرد دولت صداي له چې ګټر جره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبان سره ونی سلام علیکم
زه سم دی له بابا جی سره خبرې کوم دا بابا جی جنگ شروع دی وروره په لتاو په زرهام کې پاتې دی په وطن کې ما سفاده دی ملي او دو مرمۍ راغورځي ګټ مرمۍ راغورځي جنگ پر شورې به دوی مغرب پورې دا څو د وطن خدمت کوي موږ ولو د پاکستانیانو څخه لا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل افغانان سره دا توهین دا په زرهاو کې پاتې دي په وطن کې ما شراج د دوه غم باندې څوک خو له خپل ګولې تر دا په لګي
سلام سلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم زه خپل ولې د سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودره ته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دی وزداګړې کوم مشکل نشته امنیت دی کوم مشکلات چې وای امنیت د وکونه وتراله ټول مشکلات له منځه یو د باباجی په سیمه کې جنگ شروع دی ډیر شدید جنگ د کندوز څنډه د ایلمن په سیمه باندې نه کوي ک د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی ک دوی د ایلمن سره مرسته کوي وشتي امنیت ځواکونه راواسي ک ولایت سکوت وکړي بیا هیڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز پر کان کې جنگي بمباري کې سیمه ملي له فوجانو حکومت په خوځي خوښتي اول د سره څخه د خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبد الولی خاکسار د هلمند د مارجې د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم نور پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا خوا د دوار او تو په ناراضی زموږ ته کورو چې مشلي وروره د زموږ پیغام مور مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام ته ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه وای خالد د هلمند لسکر د اختصاص په تمایل کې ما د افغان حکومت څخه اله د عربی کې د لسکر د خلکو د سبب وجود او خلکو سره مرسته وکي د تفاح خیر دی او سلام
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت پر غوښتنې کړې دي لکه چې تاسو به هم پر راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرونی رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري په ورستیو کې د لشکرګاه شرطه تیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده و دغه د جګړو لکبل ځینې کورنۍ هم به ځای سوي دي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بي ځای سوي دستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند لوالي جنرال مرزا خان رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دوغو جګړو د اورستي حال په اړه پښتنه ځنې کړې ده په ګټه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګه چې هغه ولسوالۍ د نادالي او ولسوالۍ د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله او قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و
د دې باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه و اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لن چې زه تاسو سره خبرې کوم د موږ عملیات په قسمت د مارجه قسمت د نادالي او ګرش کې دوام لري. داس خاص مشکل سره موږ مخامخ نه
ولی سب دی بيزا شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګنشمیر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بيزا شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته دی داخلي بيزا شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوی
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې ترکمن لوغه ځای فایرونه سوال اندښتنه سوال هغه بيزا شوې دي څو تا مختلفه لرو خاص کومکونه ورسوي ان شاء الله او د سې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لا کارونه لا ولسوالیونه لا مرکز نه دی ځای سي
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزه سره مخ یي عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نم کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه رامنځته کیږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونزه سره مخ یي په ځنګړې توګه له امنیتي ستونزه سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې دا دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو. ضرورت دې دوی لپاره نه اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسوی پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نورو مسایلو ژغیدلی لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځای سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. په ګټه به وغور.
السلام علیکم. محمد ولی احمد هلمند ولایت می تماس ولای دی دا کالداری د شارواکو می دا وښتنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی. پاکستان هر شی دا باید ټول شیان باندې دا ډیر ځانی ملک دی وښتنه می دا د شارواکو چې دا کالداری باندې سی.
ہلو السلام علیکم. زه آزاد دی کار کوم خو ته نو رانی کوم جمعانو نه زراین د زابل د ولا افغان جوړ سوالی ما کاکه خاکه افغان جوړ سوالی ما صدر په ایران کې ما کارونه نو څه تاکي ده ما دا خبره ده چې بیا دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی بیا د افغانستان د څه پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار په مسافر یو نو اندوالا نو افغانستان کې څنګه اندوالا نو کو نو د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرنشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناسته موږ د دغه لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېر ارزانه دي تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کیږي. یو کارګر یو ورځ سل په نه پیدا کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نیمې نایز خبره کوم. عبدالرحمن نیغم. کاروبار نسته پیسې نسته دا سیو د در په در یو څنګه نه سم اجر راغلی یو دا سیو نسو کارا کی سار لاسو ورچو کو د یو ما شام دا غو سره شو نه د ورور پیلرو نه د غورور پیلرو نه د سړی کریا لرو ما د لوړپوډ چارواکو صدا وښتنه ده زمغه و دغه ته دې لږ پنګونه وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینا. لکه څنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه ده کړی، او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تړل شوی ده او شاګردان ګرځي، د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده. باید چې دولت او لوړ پوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د پراډ د ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی گنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشترګان یا ګلې درې بدر دي یم یم دراله صاحب، نو دغه بشترګان دلته کومک نه کوي. د مجرینو سره کوم چا واسطه د لوده شی ورکی که چا واسطه نه د لوده هغه د نومري زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب، د دوه غم وخورې دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم رحمت الله.
سلام دی د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته. دغه دی زه دا پیغام پر ځم ورځ ازادي ته چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف و مسلوت طالبان و مشاران تو گرفتی که موز غورماشت و نشوالی در بیلاس و بیرفو خلقه که نه سرپنا لری نه یو کم شی لری، طول وشنه اسمان تا و یخ تا یو کچنی هم پراتی دی طول سینه و بغل شو و دولت پا قرارگاه پروتی طالبان پا نشوالی که پراتی دی تا که نسته تو که نسته که زموږ سره دغه دواړې خواوې دغه ښه کوي، موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ، یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وخورو او خپل وضعیتو ورسو. په قرآن دې مې قسم چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ چر کې پرته یو وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه او بغل دي ټوخی په ګرد دی بالا نه دوا سنه درمل سنه ډاکټر نه هم شي. دغه پیغام دې ورودو ازادۍ ته موږ هغه بیچارهګان خلکو یو په هیڅ هم منظور نه رسیږي، فقط انتظار یو چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا به درشي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني، ازادي راډیو سره په تماس جمع لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضې هیوادونو په کچه په نورستان کې هم د زلزلې شدت ډېر زیات و، په نورستان کې هم مالي او جاني تلفات ډېر زیات اوښتي دي. خو دېش په مرکز پارون کې اتلس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوالونه هم نړېدلي دي. همدارنګ د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې هم تر دېرشو نه تولیه خپورې کورونه نړېدلي دي. بانډي او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه هم خبر نه یو، ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدېش، غرګمټال او منډول ولسوالیو ته امکان لري چې په دغه ولسوالیو کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نه زما دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هېواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بېکوره شوي دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته ژر تر ژره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو، السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. علي سیدغه محترم، علسی کې زلزله شوې ده، ډېرې خلکو د تاوان رسېدلې دي، او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زلزله کې کچه کورونه د چاته ټول چاودېدلي دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېره زیاته یخني ده، خلک له کورو وتلي دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي، کچه میلې ټولې تللي دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله مینوالم کاپیسا والا تګاب ولسوالۍ نه.
دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بېلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برما کې به مرکه تاسو دوستانو ته در واورو چې د مرستو د رسولو په اړه له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړې دي.
فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است همین کمک ها صورت گرفته و جریان دارم. یال توزیع کمک هم در اکثر ولایت جریان دارم.
آقای برمک، شکایت هایی وجود داره که کمک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کمک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطور است که ما خود در مرحله اول کمک رسانی هستیم. ما ان شاء الله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کمک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماه پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است اینا رو باز بعدن در مرحله دوم باز داد پشت از سر می حال فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم که اولی در مرحله بعدی ها مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست کافی نیست ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل می شد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودند. آیا یک کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است چون جنوز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعدهشانی بود که خیمه و کمپل و جنریتورها را بر ما انتقال می دهند از جنریتورهای خرد او دیگه البته تصمیم خودشان بود. باز ما با تعقیب از او از پیشان خواهش کردیم که شاید که چون زمستان پیشی است لباسهای گرم زمستانی را اگر بتوانند بر ما هم انتقال بدهند و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکه یا اینیستای که بسیار ضرورت ابتدایی است از این بر ما انتقال بدهند او را باز تا یک تقاضای دیگه باز ان شاء الله در روزهای بعدی و گفتن که ما کمک کنیم. همینطور کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد دیروز یک اینیا اینی تعداد و کشور قطر یک لک دلار دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن. حالا همراهشان در تماس هستیم.
د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمکو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل شوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دفن بچو خون زده و مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده دفن بچو خون زده دفن بچو خون زده ماشومان وای سلګو کې مونږ ته چان دی خندلی وسرو مولا سرا کاګې مونږ هر چا یو شړولی سوخ د اور جامو کې داشي کتابونه